سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونته مو زفردا سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه روستي حالاتو نه خبرو خو پیل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وای دوی په پنچیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاوي او د روستیو اتاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنچیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت د جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یونما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څه غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، دې شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي. خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډیرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرهباغ پر سر اختلاف لري، لری اړیکې په دې وروستیو کې یو ار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوی دا سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دو ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپورو مرکه کې لرو. غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي ته وژل کېدو وروسته تا ته غورځول شوي دي.
ګوړنې د حساب دا کړی د ګوړنو په نامه باندې د یو کور 4 ماشومان او یو زنانه تاته په مرموز ډول لوبېدلې دي. وروسته د ګاز خلاص ډبه په سر لیدلې ستر څو څوک راونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نښته ټولګي زده کوونکي هیلي لري چې لوړې زده کړې وکړي.
دې وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې دې کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پیلوټ داسې شی سم
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نورو.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوي شتمني به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورد لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخ دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان دې پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلي له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پرانږدې کېدو د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورد کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوا ورځینې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکو ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکو هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خه غونډیارو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکو غړي به پکې ګډونوال وي، خو ساکل پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو د بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند سوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورۍ مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیارلس طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیارلس تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر د مذاکرات لپاره لدینوملار معاف سوی و. د معافیت موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې کوربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلي مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندۍ رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید د منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوي سولایز ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته سه. هند او پاکستان په 2018 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
په راپور کې مواردل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې سرمشریزه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمن په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. په دې اړه چې افغانستان د دغه سازمان سیمه ایز سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري، او افغانستان هم ناظر و او ژمنه شوی چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ شاهي هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیجیک او جیو اکنامیک موقعیت ډېر مهم دی، او په افغانستان کې د معدنو څخه ډکې وادي، خام مواد څخه ډکې وادي، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی د اوبو څخه هم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال هند بهر ته ځي او ممکن ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرونه څخه واردوو. نو شاید سازمان دغسې یو سازمان چې په ګډ منفعت سره، متقابل منفعت سره پانګونې کول، او ډېر مخصوصا چین او روسیه ډېر پیسې لري چې پانګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوي په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه، او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې هغې تمکین وکړي.
حافظي صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړو چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ته ژمن دي، او رسک نشي کولای، ځکه چې دوی ډېر لوی تجارت امریکې سره لري، اتحادیې اروپا سره لري، جاپان سره لري، او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کار ونه کړل. دا په دې معنا دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس ونه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولی، ولې بیا هم طالبان څخه دعوت ونه کړل. دا حد هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غونډو کې دوی ته رسمن بلنه ورکوي.
حافظي صاحب، که دا راته ووایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په هغې اړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدم رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري، او د راتلونکي د ثبات څخه دوی باعث دي، او ګاونډي هیوادونه دوی تشویش لري، او په دې خاطر باندې هر عمرو د افغانستان په اړه دوی بحث کوي. اما دا یو هر یو یې په بیل بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړي دي. روسان هم ویلي دي چې موږ تعامل لرو ولې دا په رسمیت پېژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلي. نو پکار دي چې افغانستان د بینځي نورمونو سره سم او د یوویشتم پېړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای ناستې ته د طالب چارواکو د نه بلل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو له لوري د مقامت جبهې یو شمېر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنیز سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري، د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنگیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندي شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بل ویډیو کې دوه لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېیمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي، هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي په پنشیر کې د طالبانو له لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قوماندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دي، طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشردوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلند پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنجشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د پنجشیر په روخا، دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قوماندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنجشیر کې 3 طالبان وژلي دي. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یوه میرمن او د هغې 4 اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قومندانۍ چارواکي وایي پېښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانۍ ویان نه ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوې ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدي زیاتوي
ګوړلې د حساب دا کلی د ګوړلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمز ډول لوېدلي دي. وروستۍ د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کلا بنده ده نو په قبضه راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په چیر لز د کړوبې برخې سي.
دې وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې ورشې سم لکه ډاکټر لکه نرس ته داسې جوړ ته داسې سم مشران څه هم دغه غواړم چې د دوی لوی انجنو ژوند نه ډول خراب وي او زه مکتبونه دې مشروع کې رقم په دې کې ورشې سي رقم ته خو موږ د شپږم پورې هیڅ هغه نه کېږي ته نو څه فایده نه دی دې مکتبونه نور هم شروع کړي نور انجن هم شامل شي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورتو ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسم پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سنف پورې مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپلو مشرانو امر ته پته مدي.
کچیرې بالفرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواد څخه بالفرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د ښځو مکاتب د آزاد سي هم پوره چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمي بهیر وي ان شاء الله هغه ته آمادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواکو په وینا دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې له شپږ سوه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاتې نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه یې د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولې هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ یې په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لارې او انګور اډې ورته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو یې هېڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډه په ګډمند لسم اشپاده چې وي سوري یې وړي کې وړکېل سره دي زنانر سره دي نه مو کیس پرش دی نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی چې د خدای د پاره مشته داسې طریقه جوړه کړو د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسم اشپاده وړي کې وړکېل سره دي زنانر سره دي هېڅ سره طرف مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کډه مور راکي زه په شمالي وزیرستان کې وي سره دو نیم دلته وي سوري نه آر پرش دي نه مور پرش دي خاص کر د پکتیکا والی نه مې دا یلا دو چې د خدای د پره د لیا د مش د خلوصه کو د انګیره د ګرد د یر د خلوص کو او یا د ګلم خون ګډ رته خلوص کو ډېر تکلیف دار دا مشته هېڅ شي د ریکانه جوړی شي
د سیف الله قوم د کبلخیل اوسیدونکی نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایلو ته د انګور اډې یا غلام خان لاره خلاصه
کړي. افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه نه مردا غوښتره دوی چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا دې یا د ګلم خون کیمای وال یار میش سره د خلوص کو چې د خل د مشکلات نه باشي میش په د خطول یار سي او د خل په دل یار کې مړه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضرب اعظم عملیاتو له قبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ اورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت خبرې کوم روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي بل سړی زموږ غور نه اوري روره ورستر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي دغه حکومت خالي دوی پر چا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه دی ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلق د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي وروره خو کار ورته پیدا کړي پروژې ورته فعال کړي سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته څه شي بېکاري جوړوي دوکانونه چپه کوي کلي خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستی د خدای روی د عام اسلام والسلام علیکم.
السلام علیکم زشم صلاح شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي او اوبه وي دي. موږ د تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه سفتي نام هم کړی و چې تاسې رجسټر کوو رجسټر یې کړو تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واقعا دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویست کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا ساته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د 2 پولیسو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېر ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان 2 ورځنی سرمشري زپیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبان بیا په دې اړه تردید مات سند ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي لرمنستان سره د روسي ونخطو په نتیجه کې 50 فوجیان وژل شوی دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر خلونو رهیسی لنجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوې دي. په این حال کې روسیې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او دغه راز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته دنجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همدا څه ده؟ موک په دیاړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د دې رادیو ته، د بلوچستان د مسلم باد کمپسن له پاره سمور بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په وړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی دی چې د سرپناه شی نه لري، نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کې
کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زړه په دریو موسم شوونکي دفترونه وینا